سلام د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د ازادې رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې لنډه خبری برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان برید غندلی او وحشیانه حمله یې بللې ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې او ولسي وګړي یې چې ډیری عام وزیرستاني کډوال دي په نښه کړي دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین نن دریمه ورځ ده. له پولیو د خلاص افغانستان په نوم بنسټ پرون پر خپله ایکس پاڼه له ټولو مرستندویانو او شریکانو مننه کړې چې د پولیو د پوره له منځه وړلو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې بنسټ په وینا د دې کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 4.8 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د بنسټ له خلکو غوښتي دي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون له 5 کلونو کم عمر خپل ټول ماشومان واکسین کړي. دا کمپاین له دوشنبې ورځې راهیسې پیل شوی او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشره په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړی. له دې مخکې احمد الشره چې په ابو محمد الجولاني مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هېواد کې ټولې وسلې باید د دولت په کنټرول کې وي. د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8مه د بشار اسد رژیم وپرځاوه او پر دې هېواد واکمن شول. د اوکراین په کریویری ښار کې د روسیې لخوا د بلستیک توغندي په یو برید کې یو تن وژل شوی دی. اوکراینی چارواکو پرون وویل د حمله د استوګنې پر یوه څلور پوړیزه ودانۍ شوې ده. د دنیپرو پتروفسک والي سرهی لیساک ویلي دي چې په دې برید کې 11 نور کسان هم ټپیان شوي چې 8 تنه یې روغتون ته رسول شوي دي. د اوکراین د بشري حقونو ټولنې دې برید ته قهرجن غبرګون ښودلی او یادونه یې کړې چې دا برید د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په ورځ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سیالو خواوو ترمنځ د درنو نښتو راپورونه ورکړل شول. او د کرکټ نړیوالې شورا پرون د اتلانو د جامیا چمپیونز ټرافي مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې به له جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي. د مهالویش له مخې به د افغانستان لومړی سیالي د فبروري میاشتې په 21مه نیټه په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وي. په پام کې و چې د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي، خو دې ته په پام چې د هند لوبډله د هېواد ته نشي تلی، نو متحده عربي امارات به د هند د ټولو سیالیو کوربتوب کوي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخه اوریدو ته راګرځوم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه بریده بللای دی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پاوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې او ولسي وګړي چې ډیری عام وزیرستاني کډوال دي په نښه کړي دي. په بیان کې د برید د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو یادونه شوې چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکي وګړي پکې ټپیان او شهیدان شوی دي. په بیان کې خبرداري ورکړل شوی چې د طالبانو حکومت د خپل خاوري او حریم دفاع د ځان حق بولی او دا عمل به بی جواب پرینګ دی. بیان زیاتوی چې پاکستان باید پوښی چې دا ډول خپل ساری عملیات د هیڅ ستونزې حل نه دی. د راپورونو له مخې د پاکستان جنگی جټ الوتکو د افغانستان په خاوره کې پر هغو سیمو هوایي حمله کړې دي چې پاکستانی چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی مشکوک پټنځایونه پکې دي. د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو اسوشیټیډ پرس خبری اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې دوی وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. د چارواکو چې نه غوړي هویت افشا شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، دا ادعا هم کړې چې په دې حملو کې یو شمیر وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د روان کال په مارچ میاشت کې هم تایید کړی و چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي حملې کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد پرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د درنو هوایي حملو لمړنی راپورونه سم وي، نو ښایي طالبان یې ځواب ورکړي. هغه غوښتنه کړې چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو به اجازه نه ورکوي چې افراد یا ډلې له خاورې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او صادق خان په کتنه کې دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښوالي او د موجودو ستونزو د حل لپاره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. او ښاغلي حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستاني چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلول د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبانو دا ادعاوې تل رد کړې دي. د همدوی موضوع په اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي هاشم وحدتیار نظر وپوښت، او د مرکې په سر کې مې له هغه وپوښتل چې د دې حملې لپاره د پاکستان پلمه کومه ده.
اول خو داسې ده چې دا تازه نه ده. په پاکستان کې د تحریک طالبای پاکستان د هغوی مکررن حملې په پاکستاني پوځیانو نه دوه درې ورځې مخکې چې ولس پاکستاني پوځیان دوی په بلوچستان کې وژل، همداسې د یو تعداد زیاتې په کورم اجنسي کې وژل، او په وزیرستان سیمه کې پاکستاني پوځیان دې ته اړ کړل چې سیمه پرېږدي او وزیرستان نه ووځي، او په مجموع کې د پاکستان هغه ثبات ته د تحریک طالبای پاکستان د لیارې هغه ته زیان ورسوي. بل دا چې نه تنها امنیتي تاثیر ټي ټي پي پاکستان ته غورځولی دی، امنیتي تاثیر هم غورځولی. مثلا په بلوچستان کې، په گوادر کې، په دې سیمه کې چې چینایان هلته په میلیارد ډالر سرمایه‌گذاری کړی دی، پانګونه کړی دی، او دغه ناامنی سبب د دې کېږي چې چینایان دغه خپل هغه پانګونه هلته یې خپلې کومې اقتصادي پروژې چې دي هغه د فعلا دپاره ودروي. بله. او دا مستقیم اقتصاد باندې هم تاثیر کوي د پاکستان په اوزان. آخرین نقطه داره چې پاکستان توقع لرل، اسلام آباد توقع لرل چې افغان طالبان چې قدرت ته ورسیږي بیا به د دوی بهرنۍ پالیسي پاکستان تعیینوي. اوس د طالبانو مستقیما بهرنۍ پالیسي چې خپله تعیینوي او د دنیا سره مستقیما دوی په اړیکې کې دي، حتی د هندوستان سره هم، د هندوستان پلاوی ارسي وزیر دفاع سره ګوري، د بهرنۍ چارو وزیر سره ګوري، درې پاکستان لپاره قابل نه ده.
د طالبانو د دفاع وزارت ګواښ کړی چې ځوابي حمله به وکړي. فکر کوي طالبان د ځوابي حملو لپاره کوم دفاعي ظرفیتونه لري؟
طالبان هیڅ ظرفیت ته ضرورت نه لري چې دوی نوي ظرفیتونه په خپل ځان کې جوړ کړي. د پاک د طالبانو په زرګونه جنگیالي دي چې د هغوی په وجود کې غوسه د جنگ انرژي ده. هغوی د خدای نه دا غواړي چې د پاکستان سره په جنگ کې ښکیل شي او لاړ شي په پاکستان کې دماکی وکی، انفجارونه وکی او انتهایی عملی وکی، حتی داخل پاکستان که دیده تحریک طالبان پاکستان سره چنگ پا چنگ. د اسلام آباد مصیبت دا ده چې په افغانستان فشار راولي چې هغه ټي ټي پی مرکزونه په خصوص په پکتیکا کې چې نورولي مسعود د ټي ټي پی مشر هلته شتون لري او د ټي ټي پی نورو قمندانان په پکتیکا او خوست او په پکتیا او په دې سیمه کې دي، دا طالبانو ته وښیي چې مونږ هم اطلاعات لرو د دې اړوند، هم مونږ د بمبار کوی شو، هم وژلی شو، او دا په طالبان نه فشار راولي چې ټي ټي پی د خپلې خاورې نه د افغانستان د خاورې نه وباسي. خو د دوی محاسبه غلطه ده چې که چېرته په داسې بمباریو کې طالبان راضي کېدلی خو بیا خو شل کاله په طالبان بمباریانې وشولې، اما طالبان خو
فکر کوئی پر اتلون کی بیا هم تاسو اٹکل کوئی چی دے پاکستان دے پاؤز حملے با دوام مکری او کبا دیتا یو سولیزا لارا یا دے منزگرو پہاتسو یو دے حل لارا پیدا شی؟
منزګری هڅې د پاکستان پوځ وکړې، نتیجه یې ور نه کړله. دوی د پاکستان کې د مدرسو علما چې د ډېرو طالبانو استادان پاتې شوي هغې کابل ته راواستول، دوی د مشرانو سره وزیر دفاع سره ملا برادر سره رئیس الوزرا سره دوی ناستې ولرلې، نتیجه یې ور نه کړه. مولانا فضل الرحمان کندهار ته واستوله چې طالبان امیر المؤمنین سره خبرې اترې وکړي، هغې نتیجه ور نه کړله. او د بهرنیو چارې وزیر پاکستان ته وغوښتله د مدرسو مشر علما سره کښېنوله، هغه منځګړتوب هیڅ نتیجه ور نه کړله. کوم کار چې اوس پاکستان کوي دا آخرینه وسیله د فشار ده چې په طالبان راولي. دې نه مخکې ټول کارونه یې وکړل، مثلا افغانان مهاجرین په پاکستان نه وباسل، بندیان یې کړل، سرحدونه یې وتړل، سپین بول د اکتور خان دا یې وتړل، نور کوم فشارونه چې وو هغه په طالبانو په افغانستان نه راوستل، اما دا آخرینه د فشار آله ده او دا به هم نتیجه ورنه کړي. او زه فکر کوم چې په راتلونکي کې د طالبان او تحریک طالبان دوی هلته په پاکستان کې اسلامي نظام په پاکستان کې غواړي، شریعت نافذول په پاکستان کې غواړي، حتی په خپله پاکستانیان هم چې د علما د مدرسو دي هغوی یې چې مونږ شاګردان چې په کابل کې په ریاست جمهوري کې اوسېږي مونږ ول دلته په اسلام آباد کې قدرت ته ونه رسېږو.
د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیارو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه د نشه یي توکو د کارولو د ناورین تر اغیز لاندې ده. د سازمان تېره ورځ ویلي چې په افغانستان کې لسیزې جګړې او بې ثباتۍ په مخدره توکو د روږدیتوب اصلي لاملونه دي، او د روږدو کسانو د درملنې او په ټولنه کې د الغام لپاره هم د دوی هڅې دوام لري. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه یې مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. ډبلیو ایچ او د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو این او ڈی سی په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولي چې دوی له خپلو کورنیو او ټولنو سره یو ځای سي. راپور زیاتوي چې د ډبلیو ایچ او او یو این او ڈی سی استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشه یي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا یې مالي ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې دې مرکز کې په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه شوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت شوي او 900 ته بیا له درملنې وروسته عاجلې څارنې ترسره شوي دي. له دې سره په مخدرو موادو ځینو روغدو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روږدیتوب ځانونه وژغوري، خو په مخدره توکو د روږدوالي لاملونه بې وزلي او بېکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 26 کلن امان وایي چې له 13 کلونو راهیسې نشه یي توکي کاروي.
ولا بس د غربت بود، بیوسی بود،
بیوزلی او غربت و بل دلیل مین توپ و نو پا هم دی دول می جوان جاری و ساته او جوان مو آخر تباو برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغدوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکو نور رحمان هدایتی بیا لتیرو 19 کلونو راهیسې په نشې توکو روغدای و. دای د دغه توکو لپاره خودو ورسته اوس په لویدي زهوزه کې د روغدو د درملنې پیو مرکز کې د روغدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبل همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربیره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر مخ په ډیرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روغدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روغدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ازادۍ راډیو خبرونه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:25 او 15 مترو اورېدای شئ. درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع لرو چې نړیواله مسله ده. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې اوبخې د نړیوالو مسایلو کې د سوری د اسرایلو د پاوز د پریکړې په اړه راپور لرو چې وایي پاوز د غزې د ترانګې په شمال کې یو روغتون ته د تخلیې امر کړی او ویلي دي چې له دې روغتون څخه د دوی پر سرتیرو د حملو لپاره کار اخیستل کیږي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په سیمه کې 2 نور روغتونونه هم د اسرایلو تر پرله پسې حملو لاندې دي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د اسرائیل پوز ویل چې د غزې ترانګې په شمالي بیت لاهیه، بیت هانون او جبالیا سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د سخت دریځې حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پوز پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د غزې په شمال کې د اندونیزیا له روغتون څخه وسلوال د دوی پر ځواکونو د بریدونو لپاره کار اخلي او د دغه روغتون د تخلیې امر یې ځکه ورکړی چې له پوځي عملیاتو مخکې ملکي وګړي، طبي کارکوونکي او ناروغان په خوندي توګه بل ځای ته ولېږدول شي. فلسطینیان اسرائیل تورنوي چې د غزې ترانګې له شمالي برخې څخه د خلکو په ایستلو سره هڅه کوي چې یوه حایله سیمه رامنځته کړي، خو اسرائیل دغه ادعا ردوي. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې یوه روغتیایي چارواکي منیر البورش ویلي مخکې له دې چې د اسرائیل پوځ د سه شنبې د ورځې په لومړیو کې پر دغه روغتون برید وکړي او روغتون کې دننه کسان یې وتلو ته اړ کړي، د دوشنبې په ورځ د دې روغتون چارواکو ته امر کړی و چې هغه تخلیه کړي. د هغه په خبره د غزې په شمال کې پر 2 نورو روغتونونو العوده او کمال ادوان هم اسرائیل په پرله پسې ډول بریدونه کوي. یو شمیر ډاکترانو رویترز ته ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ هم د کمال ادوان روغتون په خوا کې عملیات ترسره کړل. د راپور له مخې د اکتوبر له 15 راهیسې چې په سیمه کې اسرائیلي ځواکونو یرغلیز عملیات پیل کړي، د دغو 3 روغتونونو چارواکو د تخلیې لپاره د اسرائیل له امرونو سرغړولی دی. اسرائیل ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په څیر له نړیوالو بنسټونو سره په همکارۍ په سیمه کې نورو روغتونونو ته د طبي وسایلو او تجهیزاتو، ناروغانو او د سون موادو د لیږد چاره اسانه کړې ده. د کمال ادوان روغتون رئیس حسام ابو صفیه ویلي دوی په سلګونو ناروغانو او د هغوی نږدې خپلوانو ته له روغتون څخه د وتلو لپاره د اسرائیل د پوځ د امر په وړاندې مقاومت کړی او زیاته کړې ده چې روغتون د اسرائیل د پوځ له مکررو بریدونو لاندې دی، چې په نتیجه کې جنراتورونو، د اکسیجن پمپونو او د روغتون د ودانۍ ځینو برخو ته زیانونه رسېدلي دي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل امنیتي چارواکو ویلي چې دغه سیمه د حماس یوه اډه ده. په عین حال کې اسرائیلي ځواکونو تیره ورځ د غزې په نورو سیمو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړ چې د ډاکترانو په خبره په نتیجه کې د ملکیانو لپاره د بیړنیو روغتیایي خدماتو د یوه روغتیا پال په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو په وینا پر غزې د اسرائیل د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 45,000 کسانو او د ټپیانو له 120,000 کسانو اوښتی. اسرائیل په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل کړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د حماس په ګډون سخت دریځو وسلوالو له غزې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1,200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2,500 نور یې یرغمل کړل.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم بده خبرونه کی د کرسمس تر نړیوال دود تر څنګ به د ژمي په ورځو شپو کې د افغانانو د یو دود په اړه هم واوري.
موږ مؤمنانو ډېر کښنیانو دغه وخت ته به د سندلې رواج به بیا د اوسه پورې
له پوهان نصر الله ستنګزي سره پر وینې به موضوع شخېدلې.
ما هڅه کړې ده چې تر یو حد پورې دا سینما تلونه را واخلم او د حقوقي قواعد او اصول سره پرتله کړم.
د اقرام مجلې دوهمه ګڼه چاپ شوه. د دې مجلې مسول مدیره فتنه ژوند وای
موږ مخاده د دې زده کړې په هوی الهام یو مهمه سرچینه ووسو.
دا منې فنا شعر لرو.
زدا ستا سترګو کې څومره وړه کارم زه چې کلا نشټې نه درته ګورم.
دا اونې د نړۍ په ډیرو هیوادو کې د کرسمس جشنونه دي. کرسمس د عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې لمانځنه نه ده. په نړۍ کې د عیسویانو شمیر د سږ کال د عیسایو له مخې 2.3 میلیارده پورې رسیږي چې د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا 1.5 سلنه جوړوي. خو کرسمس په نړۍ کې هغه کسان هم لمانځي چې عیسویان نه دي، لکه ځینې مسلمانان، یهودان، بودایان او حتی داسې کسان هم لمانځي چې په هیڅ دین باور نه لري. د دغو لمانځنو له امله کرسمس د نړۍ په یوه ستر دود بدل شوی دی. خدا دودونه په ځینو برخو کې سره ورته دي او په ځینو کې سره ورته نه دي. په ځینو هیوادونو کې کرسمس څو اونۍ وروسته لمانځل کیږي، یعنی د جنوري په 19 کرسمس کوي، خو په ځینو کې بیا دا تغییر یو دوه ورځې وي. د کرسمس د دودونو تر شا یو شمېر پخوانۍ افسانې پرتې دي چې همدا نقلونه هم د ګڼو نورو فولکلوریکو کیسو په څیر ډول ډول تعبیر شوي دي. مثلا د کرسمس ونه چې په دې شپو ورځو کې په نړۍ کې ګڼ خلک په خپلو کورونو، دفترونو او بازارونو کې شتي دا نقل لري.
و نو په زړو زمانو کې یو بزګر و چې د کرسمس په واورین موسم کې د یو وږي یخ وهلي ماشوم لاس ونیو. هغه یې کور ته بوتي خواړه ورکړل او چې په تن توت سو او په نس مور سو نو د ناجو ونې یو څانګه یې راماته کړه او پر مځکه یې کښېښوده. بیا یې بزګر ته وویل د کال دا ورځ دې له سوغاتونو ډکه. کله چې ماشوم لاړ بزګر ولیدل چې دا څانګه څرنګه غوړیږي او څرنګه په ونه بدلیږي.
د کرسمس د سپینچیرک سانتا کلاس کې سهم دې ته ورته غوندې ده او هغه داسې ده چې سانتا کلاس چې نیک عمله شخص له ماشومانو او بېوزلو سره به یې مرسته کوله. دا کیسه د سویډن او هالند په پخوانیو نقلونو کې ډېره یاده شوې ده او بیا د ځینو روایتونو له مخې د امریکا لور ته خپره شوې ده. دغه ډول افسانې د دې سبب شوې دي چې خلک دا دود وساتي، د کرسمس ونې کښتي او د کرسمس په ماښام ماشومانو ته سوغاتونه ورکړي. د کرسمس د دودونو ریښه پرته له شکه چې په عیسویت کې ده، خو د زمانې له تېرېدو سره په دې دود کې له یوې سیمې تر بلې پورې بدلونونه راغلي دي. مثلا یو عام دود دا دی چې په دې ورځ د کورنۍ غړي سره راغونډې شي. شاید داسې راغونډېدل زموږ په هیواد افغانستان کې عادي خبره وي، خو د پرمختللې نړۍ په بخت ژوند کې چې زوی یو ځای کار کوي، لور بل ځای په کار یا درس پسې تللی وي، او پلار مور په خپلو کې سره یوازې پاتې وي. د کرسمس په ورځو کې د کورنۍ د خړو یو ځای کېدلو ته د دې سیمو خلک ورځ شماري. ماشومان بیا سوغاتونو ته هوسی شي، لکه زموږ ماشومان چې د اختر سوغات ته خوشاله وي. په کرسمس کې یو تغیر دا هم دی چې له یوې سیمې بلې ته خواړه بدلی شي. کوم خواړه چې په فلیپین کې په کرسمس کې خوړل کیږي، هغه په امریکا کې نه خوړل کیږي. حتی د لویدیځو هیوادونو د کرسمس خوراکونه ډیر سره ورته نه وي. د کرسمس په ورځو کې خلک سوغاتونه یو بل ته ډالۍ کوي، چې له دې امله په هغو ښارونو کې چې کرسمس لمانځل کیږي، نږدې میاشت مخکې بازارونه تاوده وي، یعنی بیروبار پکې زیات وي. په اروپا کې د کرسمس د ورځو یو دود دا دی چې د ښارونو په مختلفو سیمو کې د ښاروالي لخوا وړې وړې غرفې خلکو ته ورکوي. هغوی د خپلو سیمو خواړه او لاسي صنعتي شیان پلوري، چې په دې ډول یو شمېر کسان څه پیسې پیدا کوي، او په بازارونو کې هم د خوراک له پلوه هم د ډیزاین له اړخه د کرسمس په ورځو شپو کې تغیرات راځي. د کرسمس پر دود د ټکنالوژي اخیستې هم ورستر بلې په زیاتېدو دي. مثلا ویل کیږي چې په پخوانیو زمانو کې به چې کله دا ورځ لمانځل کېدی، نو خلکو به ډېرې شمې بلولې. نن سبا شمې شته، خو رنګه رنګه څراغونه په ښارونو، واټونو او کورونو کې لګیږي، لکه د افغانستان د سولې د کلونو په جشنونو کې چې به د جشن سیمه څراغان کېدله. پخوا به د کرسمس په ورځ ځوانانو کارتونه د سوغاتونو په ډول تبادله کول، نن سبا تر ډېره کارتونه آنلاین وي. د ژمی لپاره رسیدو سره په نړۍ کې د کرسمس له دوده د افغانستان د ژمی یو دود ته مخه کوو. سندلې ته چې د ډیرو په باور د کورنیو د یو ځای کېدو او د ژمی د اوږدو شپو د تیرېدو ښه وسیله ده. په کندهار کې د ژمی پر رسیدو سره د سندلیو بازار تود شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي سندلې د ګرمېدو یوه دودیزه او مشهوره وسیله بولي، چې په ژمی کې پرې ځانونه تودوي. صادق رشتینی راپور لري.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو لبخوانی او دودیزو بازارونو څخه دی، په دې ورځو کې د سندلیو جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
یا اخیری مایه ده پتنه وکم دا تقریبا نیو سانتی ده یو متر
دا دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي، خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاری. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجاری کسب کوي، وایي سندلوی جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دي. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلوی بازار ګرم دی.
سیزن دی، یعنی بازار دی، سندلیان ښه خرڅیږي، ښه بازار لري، او غټي کوچني سندلۍ په کې شته چې اډې ځان هم جلا جلا قیمتونه لري. نو غټ سندلیان د 2000 سنیولې بیا تر 1500 پورې شته، کوچني سندلیان په 300 تر 500 تر 2000 پورې شته. په اوسني وخت کې د ورځې د لاس 15 سندلۍ په هغه ډول خرڅیږي غټ سندلۍ، او کښنی چې هغه د ورځې لاس 15 پر شلو پر خرڅیږي.
سندلی د لرګوی څخه جوړ شوی میسته ورته وسیله ده چې څلور پښې او یوه تخته لري. په سندلی کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنی بخاري شودل کیږي، او شاوخوا خلک پر سره راټولېږي. عبد اللطیف چې په کندهار کې سندلی جوړوي او پلوري، وای سندلی د بخاري په پرتلا کم مصرف کوي، او اوس یې د شهر سره سره د ولسوالۍ اوسیدونکو هم کاروي.
یو داسې جوړیږي چې خالی لرګي او تخته سره میخیش، یو داسې جوړیږي د ماشين جوړي الته پسري او زبانه سره غوستل کیږي، هغه غوستل سوي چلا به لري او د میخ والا جلا به لري. نو دغه میخ والا چې دی دا پرېټ کې وسار ځان دی، هغه اغوستل سوي چې دی هغه موږ د بازار د پاره جوړو. معنا نه بازار خلک راځي وړي، هغه دغه د پاره چې میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالي څخه خلک راځي او د ساتراب څخه خلک راځي، او د سروز بنا والا جوړ چې دی دا د بازار خلک راځي. دا شهیدی کلک شهیدی نرخ هم یو صد راغبل اضافه دی دغه میخ والا.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو لامل د غازی بخاری پر ځای سندلی کاروي، ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره غزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو لپاره ښه وسیله ده. حاجی حمید گل د کندهار یو سپینجری وسیدونکی وای سندلی د دوی د کوچنوالی څخه دودیزه وسیله د چیتر وو سه خلک عربي
چې موږ مؤمنانو ډیر کشنانو دغه وخت ته د سندلی رواج به بیا در اوسه پوری اوس خو بیا وخت سرسو د گیسونو پیدا سول په خواب وورو ورما به روډی په خاکړه لا غور بیا راوستي په یو پیاله کې د بی بی سره کښې شول نو په دغه غرمه د روډی څخه استفاده کول اوس پیلان چې دی دا د گیس استعمال دی تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی ډیر کم اقتصادي تمامیر ډیر کم مصرف کی په بخاری په پرتله باندې نو ګرد مؤمنانو پر ټول کې مېلمانه راځي هم باندې راټول دي.
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وايي د اقتصادي ستونزو له امله د غازي بخاري وسنه لري نو سندلی ورته غوړه ورزانه وسیله ده.
سندلی نو د دوی شی دی او لښت کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بار نو بیا موږ مؤمنان په ننه وځو دا انګټي وسنه لرو خو نو ډیر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کو یا مطلب یو تاسو پر ښیر دو بس کدا لاندې ښیر
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدل وي خو ژمه یخ او سخت وي چې دغه ولایت وسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سوان توکو د بیو د لوړېدو له امله سندلی کاروي د دې دودیزې وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي سبب هم ګرځي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د آزادي رادیوي مجلې په دې خبرونه کې وړاندې شعر لرو او یو تمثيلي کیسه هم خو سمدستي د متلونو په اړه. متلونه د خلکو د ژوند د تجربو او پوهې په اساس جوړې شوې لنډې جملې دي چې په ورځني ژوند کې د یو حقیقت د ثبات او د خبرو د ښکلا لپاره کارول کیږي. متلونه د یو ولس د اجتماعي ژوند، کلتور او تاریخ څرګندونه کوي چې له یوه نسل بل ته انتقالی شي. د متلونو یوه ځانګړتیا دا ده چې روان لوستل کیږي، یو حکمت او پند پکې نغښتی وي تر ډیره عام فهمه وي. د متلونو د اهمیت په اړه دا خبره کیږي چې د یو ولس د ژوند تجربې او لیدنې کتنې له یوه نسله بل ته لیږدوي او متلونه یو کلتور او تاریخ ژوندی ساتي. د متلونو په اړه یو ژور بحث دا دی چې په دوی کې د حقوقي مفاهیمو پلټنه وشي. یو شمېر متلونه ممکن د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ وي، ځینې د مالکیت د حقوقو په اړه وي، ځینې د قراردادونو په باره کې، همداراز د ورځني کار او مزدورۍ په اړه متلونه شته. د ظلم او تیری په باره کې هم متلونه شته، لکه څه چې کرې هغه به ریبې. په دې برخه کې تازه د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزي کار کړی دی. په حقوقي سیستمونو کې منابع، قوانین دي، دودونه دي، د قاضیانو مخکنۍ پرېکړې دي او نور رسمي حقوقي اصول دي، نو متلونه خو په دې سیستم کې نه راځي. څرنګه اعتقا پرې کېدای شي له پوهان ستانکزي څخه به واورو.
کله کله خپله د عرف کلتور او همدارنګ فلکلوري مسائل حتی وجیزی دا حقوقو ته ور داخل شوي دي. یعنی د حقوقو قواعد نسبتا نوي دي، په دې معنا چې له هغه نه مخکې دیني قواعد وجود درلودلی دي، عرفي قواعد وجود درلودلی او همدارنګ اخلاقي قواعد وجود درلودلی. په جنس قواعد دي چې مطلقا له عرف نه اخیستل شوي دي او تبدیل شوي دي په حقوق باندې. موږ په ځانګړي ډول داسې وایو چې کله کله یو عرفي قاعده یا دیني قاعده یا حتی اخلاقي قاعده اخیستل کوي، کله چې په یو قانون کې داخل شو د ده شکل تغییر مومي او حقوقي کېږي، یعنی رسمي بڼه ځان ته غوره کوي. په دې اساس خپله متلونه هم د فرهنګ یو غني برخه په توګه په هره ژبه کې، له هغې جملې نه زموږ په ژبو کې یوه لویه برخه ده او د شیان دي چې پرتله کیدای سي د حقوقي قواعدو سره، سره له دې چې هیڅکله ورته حقوقي قاعده نه ده ویل شوې. هغه مقایسوي ډول مقایسه کیدای سي او یوه ځانګړتیا یې دا ده چې متلونو سابقه او تاریخ له حقوقي قواعدو نه وړاندې ده. نو په دې اساس ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې مال اساس دی ورته درلودلې، داسې متلونه را واخلم او د حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم، مستند کړم، حتی په ځینو معدود قوانینو یا بین المللي حقوقي اصولو سره مقایسه کړم او په اصطلاح یو ډول ریفرنس ورکړم.
تاسو کولی شئ چې یو مثال را ته راکړئ، مثلا کوم مثال؟
ډېر زیات لرو، هغه شیان چې مارا ټول پرې ښایي دی سلو نه زیات وي. فرضاً موږ یو شی لرو، په پښتو کښې وایو پردی زوی نه زوی. ګورئ، موږ په حقوقو کښې، په اسلامي حقوقو کښې او د افغانستان په حقوقي سیستم کښې فرضاً خواندګي چې عربي اصطلاح ده یا موږ یې کله کاروو په افغانستان کښې، هم تپنی د بل چا زوی د سړي زوی نه کېږي. ولې؟ حرمت نه رامنځته کوي. حرمت په حقوق کښې درې ډوله ده، یا سببي ده، یا نسبي ده، او یا هم رضایي. که یو څوک د بل چا اولاد په اصطلاح د موږ او تاسو فرزندي په نامه ساتي، ولو له وړکتوب نه یې ساتي، دا نه یې د کورنۍ ته محرم ده او نه یې د زوی کېدی سي، او نه هم د میراث حقوقو څښتن ده. او دا خپله جال ده چې هغه ته تذکره واخلو او د هغه نسب په ځان پورې متو، دا په دین کښې هم ناجایزه ده او د موږ په حقوقي نظام کښې. یا مثلا په وهلو څوک نه سمېږي. ګورئ، په حقوقو کښې خشونت تاوتریخوالی مطلق منع ده، په دې ارتباط نړیوال کنونسیونونه وجود لري. دغه متل تقریبا دغه ټول د خشونت ډولونه ځان سره اخلي. یا مثلا وګورئ چې د دو ښځې وي، ځان کنن به سخت وي. دلته د تعدد د زوجاتو سره د قانون ورته اجازه ورکوي، شریعت ورته اجازه ورکوي، زموږ په ټولنه کښې، زموږ په حقوقي نظام کښې، اما شرط ورته دي چې باید عدالت تعمین کړي. دا داسې ښیي چې که یو چا دوه ښځې درلودې، ده په طبیعي ډول عدالت نه ده کړی او د همدې لپاره به ځان کندن سخت وي. یا مثلا موږ یو بل شی لرو په حقوق کښې، په نوم د قاضي تفهیم او تلقین. هغه په دې معنا ده چې قاضي یو طرف د دعوې ته په اصطلاح فتحه ورکوي، کومک سره کوي، پوکوي یې په جریان د محکمې کښې. دلته موږ پښتو کښې یو متل لرو چې وایي چې قاضي د مدعي شي، دعوا به د چا سره وي. یعنې قاضي طرف ونیسي، خپله بېطرفي له لاسه ورکوي او تلقین او تفهیم کوي، تا دعوا به بیا له چا سره وي. یا مثلا د بیان د ازادۍ په ارتباط موږ وینو چې موارد وجود لري چې په زموږ په متلونو کښې راغلي دي، او هغه دا دی چې مثلا چوپه خوله ګناه ده، دا خپله دا لوی مفهوم ده. یا مثلا خدای د حق ملګری ده. موږ د حقوق د معنا دپاره شپږ ویست معناوې لرو. یو د هغو معناو نه حق د خدای نوم او صفت ده.
د اصطلاحاتو او متلونو ژبه ډېر کله مجازي وي چې ممکن مختلفې معناوې په ورته وخت کښې ورکړي، نو په قانون کښې خو استفاده ترې بیا هم سخته کېږي نه؟
ګورئ، ما نه دي ویلي چې مطلق یو متل دې واخیستل سي او قانون ته دې راوړل سي. یو او بل، تاسو وګورئ کله چې موږ حقوق وایو، حقوقي قواعد یوازې په قانون کښې نه شته، نورو مواردو کښې موږ حقوق لرو. یعنې د حقوقو یوه بڼه قانون ده. مثلا تاسو کله چې نړیوال حقوق وایئ، نړیوال حقوق قانون نه دي، په اصطلاح هغه ابجکټیف یا افاقي حقوق دي. کله چې دا ملي اړخ ځان ته غوره کوي، دلته دا د قانون اصطلاح به ورته سمه په کارول کېږي. مثلا تاسو ورته اشاره لرئ، زه بل ته یو اشاره وکړم. د مور غېږ د زوی زانګو ده. دلته تاسو ګورئ چې دوه لوی حقوقي مفاهیم په دغه متل کښې نغښتي دي. اول د ماشوم شیدې ورکول چې موږ په حقوقو کښې ورته وایو رضاعت، یا د شیدو خوړل، او حضانت چې ماشوم ضرورت لري. د افغانستان قوانین ورته وایي چې دا باید تر تعلیم تربیې لاندې ونیول سي. د هلک دپاره دا تر اووه کلنۍ پورې ده، او د نجونو دپاره تر نهه کلنۍ پورې. دا داسې موارد دي چې پرتله کېږي. یعنې منظور دا نه ده چې مطلقاً دا متل په عین عباراتو، عین کلماتو، عین اصطلاحاتو راوړل سي قانون ته.
خو دلته یو بل شی هم ده. د متلونو او د اصطلاحاتو په مجموع کښې یو مشکل دا دی چې عمومي خبرې پکې وي، نو د قانون لپاره دقیقو تعریفونو ته ضرورت دی، داسې نه ده؟
داسې ده. اجازه راکړئ چې یو بل تفاوت ته زه فکر کوم تاسو سره په کوم بل پروګرام کې همدا مسله شریکه کړې وه. موږ په حقوق کې یو اصل لرو او بله قاعده د هر حقوقي قاعدې لپاره د اصل موجودیت حتمي ده. مثلا د ټولنې اساس کورنۍ تشکیلوي، دا یو اصل ده. اوس د دې د تنظیم لپاره د همدغه اصل په رڼا کې قواعد وضع کېږي، په صلحاو په لسحاو، چې د هرې ټولنې د غوښتنو سره، د حالاتو سره، د اعتقاداتو سره، د اخلاقو سره په تفاوت دا وضع کېږي. اما اصل تغیر نه خوري. موږ اصل هغه څه ته وایو چې هغه په خپل ذات او جوهر ولاړ وي، او قاعده په اصطلاح منشأ اخلي له اصل ده او له معایداتو یا اجرایوي ضمانتونو سره تړلي وي. الله زره په ډېرو موارد کې پښتو متلونه په عرفي لحاظ اما د دې په رڼا کې په صلحاو نور قواعد وضع کېدای سي، چې هغه کېدای سي د حقوقي قواعدو په شکل په قانون کې منعکس سي.
افغان ټولنه کې دننه مثلا که چېرته د افغانستان جغرافیه په پام کې ونیسو، ممکن یو متل په یوه سیمه کې یو ډول تعبیر شي په بله کې بل ډول، نو په قانوني چارو کې اتکا حتی که په همدې شکل هم وي لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه ستونزمنه نه ده؟
ګورئ، اول خو تاسو ګورئ ډېر سي متلونه چې په لږ تفاوت سره په مختلفو فرهنګونو کې یا مختلفو ژبو یا مختلفو سیمو کې وجود لري. مثلا ما مختص عرض کو خدای دې حق ملګری دی، موږ په تاریخ لرو خدا طرفدار حق است. موږ معمولا اصول او قواعد په دوه برخو د تاسو په تنه ارتباط ویشو. یو عام دی چې ټول ټولنه ته، ټول انساني جوامع ته واحد حالت لري. مثلا د بیان ازادي، دا یو اصل ده، یا خپل ازادي یو اصل ده. او بل بیا موږ لرو خاص یا ځانګړي اصل یا اصول چې هغه کېدای شي ټولنه ته خاص وي او قشر ته خاص. بناءً د ما منظور دین دا نه ده چې حتما دغه ټول متلونه د افغانستان په حقوقي قواعدو کې استفاده وشي. دوه موخې لرم. یو دا ده چې د پښتو د متلونو غنامندي په حقوقي لحاظ منعکس شي، او بل د حقوقي قواعدو د تطبیق دپاره ولس ته مراجعه وشي چې تاسو هم په خپل فرهنګ کې دا شی لرئ، دا شی چې اوس قانوني منعکسوي او کوم بین المللي سند منعکسوي، دا په دې معنی نه ده چې نو یاد چا اختراع ده، بلکې موږ په پیړیو پیړیو مخکې دا درلودلی دي.
یعنی ستاسو تر ډیره پورې هدف دا ده چې ولس قوانینو سره نږدې شي او په ورته وخت کې متلونه د قانون جوړولو لپاره ثابت کړي چې الهام بخښون کړي، همداسې ده؟
همداسې ده. او بلې خوانه دا باید وښيي چې موږ متلونه د زمانو په تیریدو سره لا هم د استعمال وړ دي او کولی شي ترې نه مفیده ګټه واخلو.
له پوهان ستنګزي څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د جنید شریف او د کرک اکیډمي د شعر د جایزو د ګټونکو امنه فنا شعر د دوی په شخ
د امید لدریته ندرته ګورم د امید لدریته ندرته ګورم د مئن زړه د کعبې نه درته ګورم چې مسترګې دې نړۍ ته غړولې د هماغې زمانې نه درته ګورم ستا دیدن ته مې خزان وختونه تیر کړل ګل اوس له تلوسې نه درته ګورم چې د غم رمې د زړه په دښته څری چې د غم رمې د زړه په دښته څری زیم ناستا لخیمینا در تگورم ستا نازک انزور زماز نظر کتت شی ستا نازک انزور زمان نظر کتت شی چی دوخ کو لپرده ندر تگورم زداستا سترگو که چون رو وڑخ کارم زداستا سترگو که چون رو وڑخ کارم ز چی کلا ننشتی نا در تگورم دا زما دا تان دو هیلو قاتل تایی دا ارمان لحدیرین در تگورم زبشم در نفنا ارمان بوکری زبشم در نفنا ارمان بوکری لروانی قافلین در تگورم لروانی قافلین در تگورم دو امید لدریتین در تگورم دو مینزر لکعبین در تگورم چی مستر گده نری تغراولی لهماغی زمانین در تگورم لهماغی زمانین در تگورم
لاغل فنا څخه مننه چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیو مجله لورولای وو.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د اقرام مجلې د لومړي کال دوهمه غنه خبره شوه. په دې مجله کې یوازې تنجونو او میرمنو لیکنه خبرې شي. د اقرام مجلې د دوهمې کړې د مطالبو په اړه به د همدې مجلې د امتیاز له خاوند او مسؤل مدیر فتحان ژوند څخه واورو چې له لومړۍ کړې سره یې توپیر څه کړی.
اقرام مجله د ښځو د ژغ پورته کولو وړتیا او ښکار کولو لپاره پیل شوې ده. زموږ مخه دا ده چې د زده کړې پوهاوي الهام یو مهمه سرچینه واوسو او دا مجله دوې برخې لري. په یو کې علمي او بل کې ادبي لیکنې خپرو او دوهمه ګڼه له لومړۍ ګڼې نه په څو اړخونو کې متفاوته ده. په دې ګڼه کې د مطالبو بڼه، موضوعات او ډیزاین له منظم او پرمختللی ده. د لوستونکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره مو د موضوعاتو تنوع زیاته کړې ده. د ګرافیک برخې کیفیت مو هم لوړ کړی دی او بل تفاوت یې دا اوس په دې برخه کې مو د مطالبو د غوره کولو په برخه کې خورا ډېر دقت کړی ده. د تیرې ګڼې په پرتله
د مطالبو د محتوا له اړخه د لومړۍ او دوهمې ګڼې توپیر کې څه توضیح کړی نور؟
په دوهمه ګڼه کې موږ هڅه کړې چې د ښځو لپاره متنوع او ګټور مطالب وړاندې کړو. دې ګڼې تم په ځانګړې توګه تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز او د ښځو د لاسته راوړنو اړوند مقالې شاملې کړې دي. سربېره پر دې ادبي ټوټې او د لوستونکو لپاره الهام بخښونکې کیسې، علمي، طبي شعرونه، مرکې او بایوګرافي پکې شامل دي او خپرې شوې دي. پکې
د اختصاصي مطالب راټولول ممکن سخت وي. په تیر بیا چې یوازې څوک د نجونو او میرمنو مطالب خپروي نو اخلي شوند د مطالبو پراخوندولو کې خو له ستونزو سره مخامخ شوي نه یست؟
هو، موږ د ټیم محدودیت له امله ځینې ستونزې وي، ځکه یوازې زه او یو همکار په دې کار بوخت یو. د لیکوالو موندل او د موضوعاتو سم ترتیب کول وخت اړتیا لري، خو زموږ هوډ او د همکار هڅې د خوندونو ته زموږ ځواک ورکړ. د دې هر څه ترسره کول زموږ لپاره د یو ګډ مسؤلیت په توګه یوه ګټوره تجربه.
دا مجله که څه هم آنلاین خپروي خو په افغانستان کې ډېر خلک انټرنیټ نه لري، نو اقرام مجله څنګه توزیع کوي او خلک به څنګه ترلاسه کوي؟
موږ چې کومې ګڼې توزیع کوو هغه برېښنایي ګڼې دي او ډیجیټل نسخې دي. نو دا د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ مینهوالو ته وړاندې کوو او ځینې لیکوالو ته چې په ټولنه کې الهام بخښونکي وي بیا یوه ګڼه د ډالۍ په توګه د ادارې لخوا یا زموږ لخوا وړاندې کوو او راکړې پتې ته یې ورلېږو. لکه تېره ګڼه موږ د جنید د جایزې ګټونکي اغلی تکوا برهان شاکوري ته ډالۍ کړو.
د اقرام مجلې بل ګڼه به کله خبرې شي؟
دریم غنی لپاره ملاقات پیل کړای نه دی او د پلان لمخه به هغه د ژمي په موسم کې خبره کو ځکه موږ هره غنه په هر درو میاستو کې خبره او هڅه مو ده د راتلونکي غنه کې د موضوعات لاش تنوع کیفیت وړاندې
اخلي ژوند مننه.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
تمثيلي کیسه د مستقیم بیان پر ځای په غیر مستقیم ډول خپل معنا بیانوي، یعنی تمثيل هغه حکایت او روایت دی چې ظاهري معنا یې تر ډیره واضح وي او د لیکوال هدف تر ډیره بل څه وي. یعنی په حقیقت کې تمثيل یو ډول پټه خبره ده او د یو بل منظور او هدف تر رسولو لپاره مستقیم بیان نه دی. شاید تمثيلي کیسو کرکټرونه څاروي وي یا انسانان وي یا بل څه او شی. تر ډیره په تمثيلي کیسو کې د ژورې مانوي، اخلاقي او اجتماعي پیغام در رسولو هڅه کیږي. د تمثيلي کیسو کمال دا دی چې لوستونکي دې ته هڅوي چې خپل ژوند، ټولنې او باورونو ته ژور فکر وکړي. د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومند یو تمثيلي کیسه لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو ته رالېږلې ده.
حمید زور دسترخوان ور واخیست، خلاصې کړ، د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږد وغځېد، چت ته یې وکتل، تور کاږه لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې څوک نه و، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل، وه هلکه ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو. په ورختایي مرغۍ ته وکتل، په ویره یې وویل، ته خبرې کوې؟ مرغۍ وخندل، مه وېرېږه، زه یو جادوئي مرغۍ یم، دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې، د خوړو لپاره هېڅ نه لرې، جامې دې هم شکېدلې دي، داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده. حمید په ژړغوني غږ وویل، ستا خبره سمه ده، زه هېڅوک نه لرم، پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي، اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم، هېڅ هم نه لرم. مرغۍ والوته، د حمید تر مخ د نیالګي پر یو وچ خاخ کېناسته. ورو یې وویل، غم مه کوه، خدای به هر څه سم کړي. بیرته یې خړ وزرونه ورپول، له نیالګي پورته شروع یې وویل، په ما پسې راځه. حمید په مرغۍ پسې روان شو. دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل، ښکلی ځای و، سیند رڼې اوبه درلودې، یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې، تر ونو لاندې شنه واښه ول، او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده. مرغۍ کور ته ورننوته، حمید هم پسې روان شو. کور دوه ښکلې کوټې درلودې، اولې پر سرو غالیو فرشو، په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې، یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و، ګلداره توشک پرې هوارو، سر ته سپینه قاچ شوې پاکه بلستنه پرته وه. مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته. ورو یې وویل، ته به نور غریب نه یې. بیا یې د کوچني میز پر سریخې ښکل دسترخوان ته اشاره وکړه او په خوند یې وویل، هغه دسترخوان هوار کړه. حمید همداسې وکړل. مرغۍ وویل، دا یو جادوي دسترخوان دی، هر خوراک چې د زړه وي نو یې غواړه. حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ، پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې. حمید په حیرانۍ ورته وکتل. مرغۍ په خندا وویل، هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي. له دې سروالو ته وله کوټې ووته. خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو. د به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه. دسترخوان به تل وریجو، سرو کړو، چرګانو، ډول ډول کبابونو، مختلفو میوو او هر رنګ خوړو ډکو. حمید به ټوله ورځ دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل. ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل. هلک په لنډ وخت کې پیسه داره شو. وروسته یې نوکران ونیول، د پچانو غوندې هسک او ښکلې ماڼۍ جوړه کړه. ځمکې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو. دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو، یا به په خپلو ځمکو ګرځېده، خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول. کال ووت، یوه ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېد. نوکرانو احوال راوړ چې په دروازه کې یو بېوزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني. حمید په نزړه هغه ځان تر ورووت. شیبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې یو ډنګر هلک ودرېد. هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله. حمید په غوسه وویل، زما له غریبانو څخه بد راځي، تر اوسه مې چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړې، ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره او له دې ځایه لاړ شه. هلک په خواره خوله وویل د خدای لپاره یتیم یم، د خوړو لپاره هیڅ هم نه لرم. حمید په غوسه چیغه کړه، له دې ځایه ورک شه. ناڅاپه تیز باد راوالود، د ماړۍ خیښې ولړزېدې، په اسمان کې تالنده برېښنا شوه. حمید سترګو ته لاس ونیو، یو دم چوپه چوپتیا شو. کله چې بیرې ته له سترګو لاس لرې کړ نو خوله یې وازه پاتې شوه. خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و، نه ماړۍ و نه هم نوکران، ځمکې او جایدادونه. د حمید یخنی وشو، ځان ته یې وکتل، هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و. خوار و ډنګر ښکارېده، هېڅ هم نه و ور پاتې. دا وخت د مرغۍ غږ واورېد، ته باید دومره نه وای مغرور شوی. حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل، توبه مې ده، بیا به داسې نه کوم، ما بیرته شتمن کړه. خو مرغۍ الوتې وله لیرې، د حمید پخوانی زړه جونګړه ښکارېده.
د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومن تمثیلي کیسه مو له دوی څخه اورېده. البته دا کیسه دوی د ازادي راډیو مشال څانګې راډیوي مجلې ته استولې وه، خو د کیسې نوم یې له موږ سره نه دی شریک کړی. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
پیاله نس کوروم دې تشوم خودن، تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، نصیب بدلوم دې قبلوم خودن، نصیب بدلوم دې قبلوم خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم خودن. تقدیر زولنې دې د جانا تر کوڅه وړم، تقدیر زولن دی دی جانا تر کوڑوں، تقدیر زولن دی دی جانا تر کوڑوں، زندان نڑوند نڑوند نڑوند، زندان نڑوند تیروم خودن، زندان نڑوم دے تیروم خودن، پیالے نسکوروم دے تشوم خودن، پیالے نسکوروم دے تشوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا. کرے سجدے تنا تا پیدا کرے، میک کرے سجدے تن د پیدا کرے خالق میک کرے سجدے تن د پیدا کرے خالق میک کرے سجدے تن د پیدا کرے تندیا مت وندے لگو ما خود نہ تندیا مت وندے لگو ما خود نہ پیالے